د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پریکړې وروسته چې غواړي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د حملو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي، ویلي دي چې ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناامنیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته وویل چې د مخدرو موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي چې له دې لارې د خپلو ګټو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی مجاهد زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. روسی رسنیو پرون د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طلعت بیگ مصدیقوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوې چې تاجکستان به کله دا وسلې ترلاسه کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره د نښتې خبر ورکړ. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. له دې مخکې په ګډ سرحد کې د نورو نامنیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د راتلونکي 1415 کال د حج لپاره افغانستان ته یو ځل بیا د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د خبره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب په وینا په نوي کال کې به هر افغان حاجي څه باندې 2,68,000 افغاني فیس ورکوي چې دا د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغاني کمې دي. هغه زیاته کړه چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوي دي. د حج د دې دور د مراسمو پیل ته نږدې 4 میاشتې پاتې دي. د طالبانو حکومت په غور دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې د لوی لارو د خلاصېدو خبر ورکوي. د ټول ګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه ولیکل چې د دې ولایتونو ځینې لوی لارې د واورې د ورېدو او د توپانونو له کبله موقتا تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د روانې چهارشنبې تر ورځې د فبروري تر 14 پورې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د ایران د پارلمان مشر وایي هیواد پر دې غور کوي چې د هغو هیوادونو پوځونه تروریستي ډلې وبولي چې د ایران سپاه پاسداران یې تروریستي ډله اعلان کړې ده. محمد بکر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته په وینا کې ویل د ایران د قوانینو له مخې هغوی چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. هغه زیاته کړه چې اروپایانو د سپاه په هدف ګرځولو سره خپلې پښې په تبر ووهلې او ثابته یې کړه چې یو ځل بیا یې په ړندو سترګو د امریکا اوامر ومنل. اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د اروپایي ټولنې غړو دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې دې ځواک د 1909 کال له اسلامي انقلاب پر وروسته موده کې د ایران تر ټولو خونړي اعتراضونه وځپل. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د اندونیزیا په کوربتوب د آسیایي جام په سیالیو کې نن مازیګر له ایران سره لوبه کوي. دا د ګروپي دور په سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان د دې لوبو د ډی ګروپ په سر کې دی ځکه خپله دواړه لومړۍ لوبې ګټلې دي. په لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 او په دوهمه لوبه کې مالیزیا ته 0-0 ماتې ورکړه. ایران هم له مالیزیا او سعودي عربستان څخه خپلې مخکینۍ دوه لوبې ګټلې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې امید لرم زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وي ستاسو وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه. د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلی شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي، او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي، او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنې د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست همدغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو، او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې زموږ احساسات روغ اوسي، زموږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې، او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس، ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درکي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، ورتیا په دکې وي. نو کله چې د خپل احساس او پیژنې دی او پیش پوره نه، مثلا کله خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نور احساسات هم درکې. کچیر په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی وو، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه ترسره کړم. نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک ته د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، خپل ورځنی چاره کې خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي ترڅو په آرام فکر سره په شړ ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساسات ته وخت ورکړئ. د ورځنی ژوند په چارو کې د خپل احساسات لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړئ، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کمه پیښه وسوه، کم حالت سره زموږ سوچ باندې احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي، او دغه پښتنې بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکې او تاسو خپل احساسات شو پیژنئ او ښه درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکړئ، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړئ، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په هکله، دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کومې پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس درلودلو دلیل څه دی. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي، او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړئ، خپل ځان ته لیکو لیکئ، چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دي، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کوي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږي، ذهني روغتیا ته ورسیږي، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، ارامتیا او خوشی ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کړي، په ټولنه کې ډېر ملګري پیدا کړي او ډېرې ژورې اړیکې جوړې کړي. په مسلکي برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښ سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږي، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلي. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودئ او د دې احساس لامل څه و، یعنې کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودئ. ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و، یعنې د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چیرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سي پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو نه کی هلی میومنې درنو زده کوونکو، هیره د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې البسته شرح لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخرنی شی بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس چې بدن او احساسات مو موضوع. د بدن او احساساتو ترمنز اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي یا خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلوم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي، کیږي زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړي توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خپګان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، یعنی بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره کوښښ ډول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساسات اغیز د چپړ د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم همدغه د خفګان احساس، هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو کوي په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر وېرېدلی اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا هم نفس یا ساه چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي، درزا یې ډیره زیاتی، بدن مو ډیر ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې په بدن باندې اغیز پرېږدي. دا ولې جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو
یا مو فشار په بدن باندې، یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، یا سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي. نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښی دی. بل هم تنفس یا سا اخیستل دی. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې. یعنی د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کړو یا هم ټینګه کړو. اول نقطې ته دا رزو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یم، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل موجود ول، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً یاد ډیر یخوالی احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلي. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر امولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلي. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي. دغه ورزش کول تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکي دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی، د یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولی شي او تاسو پر ذهن باندې استاد د ذهن سره اړیکه ټینګوي چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډه ول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږي چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مو راکم شي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمه لارې دي چې تاسو کولای شئ خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ د پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوئ چې تاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چاري.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه میلمه یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګې کاری اوسیدونکی یم. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، پاره کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون ده. البته شعر او شاعري سره به ستاره نه لري، خو سره د هغه هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او کې یوازې امغه له خوندې نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوانځه کوم شاد زما عمر زیات ده، پنځینه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې زده کړو کچه ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستې و په دارالمعلمین کې. نو ریاضي په هغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون به ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې، هغه حساب باندې ماته په پنځه کې د ریاضي مضمون په جامعه هغه د ساينس برخه په درمالین کې انتخاب کړ او ما غوښنه فارغ شوم نو دا کوکه کې تر څو الله سم پوری ده.
عمر مو څومره ده کړیدل حساب چې تاسو وایي عمر می زیات ده؟
تا کوم څه دی یو پانتوس
کډیر خو یو پانتوس خو ځوان ویلا
والا تکل سے بالکل مانا مانا چیزوانی ہو افغانستان کی ہو پانچ عمر تقریباً دے نورو ممالک دے آیا واچو سر تقریباً مساوی
پتا اساس دا خبر کوي
ہو افغانستان کو تصخ پلا کوئی گئی چھ تقریباً 43 کال جنگونا او پکی بدبختیاں نے بے روزگاریاں نے لوگا تندہ تکوری کسی پا افغانستان کے لیے نو پتہ حساب بانے زدہ قیاس کھوما چیز ہمان گا عمرونا په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا وسره مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدل حساب څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل څه ودا خو زمانه ما چې مطلک له پلوه ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات ترا خورا ډیر فاصله لري او دلته خبره اصلا بلده چې شعر شاعری کده مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نه بیا نو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې مونږه عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی والے شاعری کی نو ریاضی سر بار خونه لگی زدا منما شعر شاعری والے رماری مینا ویمار احساس سر بیا شعر شاعری اڑخ لگی.
تاسو څه وخت شاعری پایل کړی دا کړی دلای سر
شاعری خو قدر توی ما چې شوق ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را په دی خو مې د شماته ګډه شاعری کړی او کوله مې دغه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحله کې وو پاکستان هیواد کې نو ما غلطه ده د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې ما اعتراض لکه لیکنه وکړه نو ما اوسمه دغه لګه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښي وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
وای چې ستا غوند شو خلیکم ستا غوند خوګه لیکم ستا غوند شو خلیکم ستا غوند خوګه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپ لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبل کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره می د خوب زړه لپاره هر راوځي د درد سندره می د خوب زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي د کور کندر کندر د خلو دلته نور مرزي د کور کندر کندر د خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو املاس برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خو دا وکي چې خوښوي مې تکل سر
ډیر لا ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا ووس مول وسته او کوم مختلف نور مضامین هم استاسو شاعری رانغاړي
تکل سبو ډیر زیاته مننه د شاعری زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه د شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه درنغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کی پا افغانستان کی حالات ہر خوا تتلل راتلل نو پا آغا حساب باندی اکثر پا کی ملی شاعری ہم شتا پا استلان یا ناتیا کلامون ہم پا کشتا دے او کم چلی اولس جب دا اکثر دا غری اولس کم کتلی دے پا ما رقم بانی میں شاعری پا کی کڑی یو آزی ہم دا قالب او ہم دا مضمون ندینا
ډیر مننه. او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې؟
نه نه مضمونه هم شته، تکل صاحب غزل هم شته پکې، اسلام مثنوی مصادف محمد د غزل شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو سنیم ورته یو څه هم پکې وي، خو سره دا غیر هم کوشش میکړی دی پکې هر څه زه کوم او ټولنې ته یا پېستا د خپل ولستا زغې وډالې وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او روسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پون نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی؟
او بلې تکل څه معنا لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړی او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینې نه وي اغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې. حال تر نه واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو. خو خپل وخت کې زه ماشوم وم نه مې شوره کوله چې دغه یو څه زراون غواړم یو قالب کې او هغه نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړې بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پات څه برانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو وم چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کالونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی وو نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما دغه نور څه قلم تلاس کړ بیا مې شروع وکړل لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري کې نه لري نورې همغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسو خپل د سیفي کړو د پنځه یا کار نه را پدې خواته شاعري نو ډېر شعرونه به یې حتما او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته د خبره نه مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوری صاحب اصلا په خوانځي کې ما شاګرد پاتې شو د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد وو او نیک امر چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هڅې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیره زیاته مننه تکلیف هو هو دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې بم کولې یو نیم کار کتنې بم کولې سره او په باغ غونډو کې بم برخه سره اخستلې بیا دلته یو په 1500 نوي کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوی هم چې اوس کم رنګ دی د موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نورم رنگین کو او وای سلام بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وختم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته به په دې باندې ته چې تاسو یما چې لا شاد دروغ نه ویلی ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ پرمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه ولا تکل سره د خوږی امکان لري د خوږی امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللی حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جون دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم زونه مای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تا کله ځکه دا لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولی نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پوښتنې هم شته خغلې کړې ده لکه امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل صاحب ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه غزل مخکم خدای وکړي د اوریدونکو کوم را سره خوښ شي. دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی، تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تاکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه، ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلای صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو، او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې، یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه، اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې ویې لیکم، خپل توکل په خپل خو انتظار وکوم چې دا احساس مې کله را ژوندۍ شي.
او کیسې خدا سیم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پات شي. ډیر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل سره دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پیږم، نورو شاعرانو د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضی په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بځایېږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی. صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم، او زما معاش یا تنخواه مې ډیره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید فلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکا سبیر زه ته مننه. واقعیت کې هم زه دا خو دې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځه مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مې زده کړه، شعری او شاعري دي اردو او دي دری دواړه مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي. ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي. وزارو به یو څه کلمات ورسره سره مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
منګي دې دوه دې تناسک منګي دې دوه دې تناسک منګي دې دوه دې تناسک منګي دې دوه دې تناسک
گل گلی گل گلی گل گلی نہ راسے